مننه کوم مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونی ترلاسه شوي دي. په پاکستان او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په ملاتړ لاریون وکړ. د دغه غورځنګ له یوې مخکښې غړې سنا اعجاز سره مرکه درته خبرو، او دا هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون د افغانستان د سولې پر مسلې په بروکسل کې بحث کړی. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې د ډیورند کرښې ته څیرمه د سولې او اوربان په ملاتړ لاریون کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ او ورسره نوشت غړي له بنده خوش شول، خو لا هم منظور پښتین په بند کې ده. او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته لوړ شوی او 6000 کسان پرې اخته دي. پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي. دوی دواړو پرون د بلجیم پلازمینه بروکسل کې سره کتلي. ښاغلی ستولتنبرګ تیر ماښام په ټوټر کې لیکلي، ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو ملاتړ ته ژمنه ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکلاس کیچ وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای حاضر و. په یو ویډیوي پیغام کې وویل
Ambassador Khalilzad updated NATO allies on his efforts to
سفیر خلیلزاد د ناتو متحدانو ته طالبانو سره د موافقې د سلاکیدو د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناتو متحدانو یو اربیا د دل دغه هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. دوی دغه راز په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د روان ماموریت ملاتړ هم څرګند کړ. د ناتو په مخر کې د افغانستان د سولې پر هڅو په داسې حال کې بحث کیږي چې زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکره وکړي. دا چې په دغه مذاکرو کې پر کوم ټکو موافقه شوې تر اوسه معلومات نه دي خبر شوی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. دا خبره پرون په پروان کې وکړه. د دې لپاره چې دا درد او مصیبت پای ته ورسیږي، سولې او داسې مذاکرو ته چمتو یو چې ټول شموله وي او یو ټول شموله هیئت پکې برخه ولري. هغه کسان چې فکر کوي روانه لانجه د جګړې لارې ختموي او تمه لري چې بیا به لږ و ډیر امریکایي ځواکونه ووزي، دا یوازې یو اشتباه ده. ښاغلی عبدالله د څرګندونې داسې وخت وکړي چې جمهوري ریاست تر دې مخکې ویلي وو د افغانستان سیاستوال د سولې لپاره کومه طرحه نه لري. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې د ډیورند کرښې ته څیرمه د سولې او اوربان په ملاتړ لاریون کوي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د لاریون پر مهال به یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتل سي چې نور مجمع وژنئ، نور اوربان وکړئ، سوله وکړئ. همدارس به د لاریون پر مهال د ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور چوپ نه پاته کېږئ، نور ژغ پورته کوئ، نور خپل حقونه وغواړئ. څونه چې ولس چوپ پاته کېږي په همهغه اندازه جنازې پورته کوي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند او اوروزګان ولایتونو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کړی. د حرکت ټولو ولایتونو ته د موټرو په ذریعه خپل لاریون د لنډې قوس پر 19 له هلمند پیل کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښې غړې سنا اعجاز ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د غورځنګ نوښت نیول شوي غړي او پلویان خوشي کړل. سنا اعجاز تېره شپه ازادي راډیو ته ناوخته وویل په نیول شوي کسانو کې محسن داوړ او نور مهم کسان شامل وو چې بیرته خوشي شوي.
ټول خوشي شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا نوښت کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیول شو.
محسن داوړ په خپل هم بیگان ناوخته یو ویډیویي پیغام خپور کړی دی او ویلی دی چې د او ملګری راخوشي شوی دی او د دوی احتجاجونه به دوام ولري. د پاکستان پولیسو پرون محسن داوړ او ځینې نور کسان په اسلام آباد کې د مطبوعاتي کلب مخې ته د لاریون پر مهال نیولي وو. دوی د خپل غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون راټول شوي وو، نه یوازې په اسلام آباد بلکې په پېښور او خیبر پښتونخوا او د افغانستان په ګڼو ولایتونو او همدارنګ په نړۍ کې هم ګڼو خلکو د منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون پرون مظاهرې وکړې. په چین کې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغ کسان هم تر معاینې لاندې دي. تر چین بهر هم په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا، ویتنام کې لسګونه کسان په دې وژن کې وایرس اخته شوي. کرونا وایرس تنفسي سیستم کمزوري کوي او په خطرناک حالت کې آن د انسان په مرګ تمامېږي. لومړی دا وایرس د چین په ووهان ښار کې د دسمبر په میاشت که کشف شو او ویل کیږي چې ښایي له ککړو سمندري خواړو یا ناروغه ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت ولس نور واړه او لوی ښارونه د دولت له خوا تړل شوي او بهرنیان هڅه کوي له دې ښار ووځي. شاوخوا 50 میلیونه کسان د چین په هوبای کې ایسار دي. یوې الوتکې نن سهار وختي له ووهانه د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ، چېرته چې سورلۍ به یې امریکا ته په رسېدو دقیقه معاینه شي. بله الوتکه له ووهانه د جاپان پلازمینې توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی، خو په نړیواله کچه یې دغه کار نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو پوځ د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ویاند ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوشیټد پریس اژانس ویلي تازه 14 نور عسکر هم معاینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. په دې سره د ټولو زیانمنو شویو عسکرو شمیر 50 ته رسیدلی. امریکا مخکې ویلي وو 14 عسکر یې زیانمن شوي. وروسته له هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی او د هغه ملګري په هوایي برید کې ووژل، ایران یې په غچ کې د جنوري په 8مه په عراق کې دوه امریکایي اډې په راکټونو وویشتلې. امریکا لومړی ویل چې عسکرو ته یې د ایران په راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی. وروسته د وخت په تېرېدو اعلان وکړ چې یو شمېر عسکر زیانمن شوي او د درملنې لپاره کویت او جرمنی ته استول شوی دی. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولی شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو پرسونلو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوي دي. د غزنی په دهیا کې دوشنبه د امریکا دغه الوتکه لویدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ او ملګری له زندانه خوشې شوي، خو منظور پښتین له هم په بند کې دی.
ټول خوشې شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا 90 کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیول شوي.
سنا اعجاز و د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي چې تمه ده پام دې پروګرام کې تاسو ته بشپړ مرکم خبره کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه.
غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغسې باید وي. نننۍ موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بالاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به روغتیا په بخښنې سره د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. رازو لمړی مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوې دي. د دفاع وزارت په حواله د دغو دوو پوځیانو د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دغه امریکایي الوتکه دوی ویشتلې. خو د امریکا دفاع وزارت وایي داسې نښې نه دي لیدلې چې ثابته کړي الوتکه دی د راکټي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د امریکا یوې څرخیل وتکې په غزنی کې د دوو امریکایي سرتیرو د مړي پاتې شونې پیدا کړې دي. دغه دوه سرتیرې تیره دوشنبه د غزنی په دیک ولسوالۍ کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل د نسکورې سوې الوتکې هغه دستګاه چې توربک استورته ده د امریکا د پوز لاسته ورغلی او په اړه یې څېړنې روانې دي. پیلامه کې ویل سوي چې دغه جسدونه اول د محلي اوسیدونکو لخوا پیدا سول چې انساني کرامت او د خپلو کلتوري دودونو له مخې ساتلي وو. د امریکا دفاع وزارت دا هم ویلي چې شایي په راروانو څلورو ساعتونو کې د دغو وژل سویو سرتیرو هویت پټ وساتل سي او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته اعلان سي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي و چې د اجسادو د موندنې او د پیښو د څېړنې لپاره د غزنی د یک ولسوالۍ ته یوه ډله لیږل سوې وه چې د طالبانو له کوم مقاومت سره نه وه مخامخ سوې. د سې شنبې پر سهار افغان امنیتي ځواکونه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته نږدې له وسلولو طالبانو سره په جګړه واوښتل. دولتي ځواکونو غوښتل ځانونه هغې سیمې ته ورسوي چې د الوتکې ټوټې پکې پرتې دي او دا سیمه د طالبانو مرکز ګڼل کیږي. وسلولو طالبانو ویلي چې الوتکه دوی ویشتلې ده. خو د امریکا دفاع وزارت وایي چې داسې نښې نه دي لیدلې چې دغه ادعا ثابته کړي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز اژانس ته ویلي د دوی جنګیالیو تحقیقاتي ډلې ته اجازه ورکړه چې سیمې ته ورسي. مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې شپږ مړي لیدلې دي. بلخوا د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د دغو مړو د پاتې شونو د انتقال لپاره سیمې ته الوتکې ورغلې وې.
شاید دغه کوم مړي چې دوی راکړي دي هغه انتقال کړي دي د خاطر سره ساحې ته تیارې تللي وي، هلیکوپټر مې تللي وي، جې څه ملاتړې وي. اوس هم هغه د تیارې چې چیرې ولیدلې هغه ټوله فضا خارجانو تر کنټرول لاندې ده.
طالبان په داسل کې د الوتکې د وشتل کېدو ادعا کوي چې له امریکا سره د سولې مذاکرې روانې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي پرون سه شنبه په بروکسل کې د ناټو سرمنشي ته د سولې د خبرو د پرمختګونو په اړه جزئیات ورکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي. خو له ډیپلوماتیکو تماسونو او پوځي فشارونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د نهایي موافقې څرک نه ښکاري. د سولې په خبرو کې په وار وار پر یوه موافقه د صلاح کېدو خبرې سوي، خو دا هر څه یوازې د اټکلونو او ګمانونو په حد کې پاتې سوي او عملا یې نتیجه نه ده لیدل سوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. پرون د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په خبرګون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وشوې. په خوست کې هم زرګونه کسانو ماسپښین مال مظاهرې وکړې او د منظور پښتین د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنې وکړې. نجیب الله لوخیل په دې اړه یو راپور رالیږلی.
په خوست کې زرګونو لاریونوالو د ښار په جادو او سړکونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه د ملګرو په پلوۍ شعارونه ورکړل او د هغوی نیول کېدلې وغندل. د راټولېدنې او لاریون ګډونوالو وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د قانون په رڼا کې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي، نو د دوی د فعالیتونو پر وړاندې د ستونزو او خنډونو پیدا کول د ولسواکۍ او بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل په خپلو خبرو کې وویل پښتانه قرار قرار راویخیږي او د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر غږ اوچتوي. نوموړي د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو پر مدافع سازمانونو او فعالانو غږ وکړ چې د منظور پښتین په خلاصولو کې د اقدام وکړي.
زمونږ او دی هغه بشری حقوقو دی تنظیمونو نا چې بشری حقوقو ناری وهی واړو چې منظور پښتون پاک لا جدي ګام وکی.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نور نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد د سې شنبې په ورځ د پاکستان په ټولو ښارونو او نور نړۍ کې اعتراضیه غونډې او لاریونونه وکړي. د ټولنیزو علومو استاد او په خوست کې د لاریون ګډونوال استاد نجیب واسق په خپلو خبرو کې ویل منظور پښتین په ولسي مبارزه باورمن کس دی.
منظور پښتون چې د عدم تشدد فلسفه ولاړ انسان دی او خپل حقوق د لاسته راوړلو دپاره د پښتنو د حقوقو لاسته راوړلو دپاره یې حقه مبارزه پیل کړې وه. دوی په ډېر ناحق شکل ونیوو په دې سره یې ټول نړیوال حقوق ټول بشري حقوق د پښو لاندې کړل.
په پای کې مدني فعال فرید الله قربان د لاریون پرېکړه لیکلوس چې په کې راغلي ول.
له خوستمو راپور واورید. هلته پرون مظاهره وشولی. اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له یوې مخکښې غړې ثنا اعجاز سره مرکه درته خبرو. له اعجاز سره صالح محمد صالح خبرې کړې دي او لومړی پوښتنه کړې چې د دغه غورځنګ په وړاندې د تشدد کارول به څه نتیجه ورکړي او دوی آیا له خپلو احتجاجونو په شا کېږي که څنګه؟ هغه یې ځواب وایي.
مونږ پخپله چې په پېښور کې کوم لاریون کوو چې کله حالات خرابېدل مونږ نه غوښتل چې داسې تاوتریخوالي ماحول راشي، ځکه چې مونږ سره زیاته ځوانان دي او ټول دغه طالب علمان دي محاصل دي، نو هغه مونږ واپس دغه خواره کړل. دوی غوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر خواله دي بندې دي، نو چې کله کوم دا فعال غړي دي دا ټول ته بوزو. خو مونږ کوشش دا کوو چې بچ کړو چې را روان وخت کې چې خپل لاریونونه جاري وساتو.
د په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس ستاسو د غورځنګ د غړو او ملاتړو د نیولو په وخت کې زور زیاتی کاروي، خصوصا په اسلام آباد کې. تاسو د دغه سي چلن په اړه خپل شکایت له نورو نړیوالو ادارو سره درج کوئ؟
کله تاسو د تیر ډی جی آی اس پی آر چې کومو د فوج ویان چې یو هغه دا ویلی په یو خپل یو بیان کې چې مونږ به روان وخت کې قانون هم د دې خلاف استعمالو. دا اوس قانون استعمالوي زمونږ خلاف کني که بنیادی بشري حقوقو یا د پاکستان آئین ته چوګوري اساسي آئین دغه لاندې د بنیادی حق تلاریون کول واس پورته کول. یا هم مونږ کوشش کوو چې څونه د نړیوال د بشري حقوقو سازمانان دی غیر ټول ته مونږ خطونه ملګو غی ته ټول ته مونږ خبره رسو چې دا ظلم دا جبر مونږ سره روان دي. مونږه چې کوم فعال غړي دي او بنیادی پالیسی ساز اداره د سنټرل کمیټې دا غي هر غړي باندې په هر ضلع کې اف آی آر دي، نو یو نه یو کیس کې خامخا یو علاقې نه چې رخصتي کې بل علاقې ته بیلیږي.
بل د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې چې کله ریاکشن ښکارا کړی یا څه عمل څرګند کړ، د پاکستان د حکومت مشرانو ریاکشن ډیر سخت نه و. خو کله چې د افغانستان ولسمشر ټویټ وکړ او اعلامیه خبره کړله د پاکستان د حکومت ریاکشن راوپاره. په افغانستان کې هم د سې شنبې پر ورځ د ستاسو په ملاتړ په بیلابیلو ولایتونو کې لاریونونه و. ستاسو وینا دغو کسانو ته څه ده چې د ډیورند کرښې دې خوا ته ستاسو په حمایت راوځي؟
زه خپل د تحریک د بنیادی غړي په حیث زده ګړم چې زما سوله ایز ژوند د ډیورند د پولې هغه اړخته زما رور زما خور افغان چې دا هغه سره تړلې ده. زکل هم دانه غړم چې په کابل کې با سوله نوی او په پیښور کې با سوله ای، زکل هم دانه غړم چې په بلخ کې با سوله نوی او په کوټه کې با سوله ای، زکل هم دانه غړم چې ننګرهار کې با سوله نوی او په وزیرستان کې با سوله ای. زمونږ سوله یو بل سره تړلې ده. زما خپل کام د زما له بخامخا واس پورته کوي چې د ترکی یو کورد د عراق کورد لا واس پورته کوي، نو خامخا به یو افغان د پولې دی اړخته هغه اړخته میشته افغان لا واس پورته کوي.
ستاسو د پلویانو یا د مشرتابه غړي نیول کېدل به ستاسو غورځنګ فکر کوي چې پیکا کړي کنه لا به یو پاروي؟
دا به لا پارل کیږي. ګوره دا تاریخ ته په پاکستان کې چې کله د خان شهید تحریک او خان شهید سرهمدا حرکتونه شوي دي، هغه خپل د ژوند دوه دیرش کاله په زندان کې تیر کړی دی. بادشاه خان سره چې نظربندي شامل کې وو دیرش کاله خپل د ژوند یو غټه حصه په زندان کې تیر کړی دا او په نظربندۍ کې تیر کړی دا. دا سلسله جاری ده. دا تورونه لګول غدار بولل د افغانستان او د هند تورونه پور کول زند کول دا زمونږ تحریکونه مضبوطی کمزوري کوي نه جذبه لا زیاته. تاسو بنن کتلی چې په شمالي پښتونخوا کې کم نغه او په جنوبي پښتونخوا کې چې کم تعداد کې خلک راوتی وغه د یاري د غنو وغه د جذبه وو د خپل تحریک سره د خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ سره داغي مشرانو سره داغي پلویانو سره داغي ورکرانو سره داغي قربانو ته سلام و چې کم خلکو پېښ کوو. جی
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه غړي سنا اجازه ول موږ سره خبري وکړي. وی ویل چې کدوی باندې تشدد هم کیږي خو دوی بل خپل احتجاجونو په شان نشي. اوس هم د په بخښنې سره چې لنډ د مراغله اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
لاس انجلس ټایمز په یو مطلب کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو مسله راخیستې ده. ورسپانې د بشري حقوقو د څار د ډلې د آسیا د برخې د مشر براد ادمز په وینا لیکلي دي چې له جنایي قوانینو څخه د بیان د ازادۍ پر ضد او د سیاسي مخالفانو ځپل کله هم په دیموکراسۍ کې نه ځای شي. ادمز زیاتوي د پاکستان حکومت باید د سیاسي اختلافاتو د هوارولو لپاره د خبرو اترو لار غوره کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مشر بیا وایي سولې مخالفت د دیموکراسۍ اصل دی او باید د وی فتنې په څیر چلند ورسره ونی شي. منظور پښتین د اکشن به پښپنا وخت په پېښور کې پولیسو ونیو. د پېښور د پولیسو چارواکو ویل دي د پښتین پر ضد په ډیری اسماعیل خان کې له پولیسو سره شکایت ثبت شوی دی. شکایت دا دی چې پښتین د جنوري په شلمه په دې سیمه کې د پاکستان د دولت پر ضد خبرې کړې دي او هڅه یې کړې ده چې خلک د دولت پر ضد تحریک کړي. د پښتین تر نیولو یو ورځ وروسته د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکو د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پښتین د خوشی کېدو ژغ اوچت کړ. د پښتین تر نیولو وروسته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پېښور محکمې په ضمانت د پښتین د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز رسپانډ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د امریکایي الوتکې د غورځېدو د پېښې په اړه هم لیکنه کړې ده. ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخیستې دي چې په واتس اپ کې ادعا کړې ده چې په دې الوتکه کې د سی آی ای یو شمېر مهم مشران وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال چې د پیښې ځای ته د دوشنبې پورې تللی و څرګندوي چې دوه جسدونه یې هلته لیدلې دي. طالبانو ادعا کړې ده چې دا الوتکه دوی ویشتلې ده. خو لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ویان سوني لیګت خبرو ته هم اشاره کوي چې وایي د ای یولس ای جنگي الوتکې د غورځېدو د پیښې تحقیقات روان دي او داسې نقشې نه لیدل کیږي چې دا الوتکه دې ویشتل شوې وي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې تیره اونۍ راپورونه خپاره شول چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. ورسپانه لیکي په وروستیو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې د تړون لاسلیک ته نږدې کیږي. تیر ځل په سپتمبر کې مخکې تر دې چې هوکړه لیک لاسلیک شي طالبانو په کابل کې په ځان وژون کې برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون یو شمېر کسان ووشل چې بیا ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا خبرې ودرولې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې یک پیشه بل طالبانو سره د سولې پر خبرو بی اغیز نه وي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واوري دي. تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په چین کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر نن زیات شوی دی، 132 ته رسیدلی دی. نږدې 6000 کسان په دغه وایرس باندې اخته شوي او د اخته شویو کسانو شمیر هم چارواکو تایید کړی دی. د چین له ووهان ښار او هوبای ولایته چې دغه وایرس پکې اول پیل شوی و څو البتکې هم نن پرواز لري او بهرنیان له دې سیمې وزي. شاوخوا 50 میلیونه کسان په هوبای کې ایسار پاتې دي. د افغانستان له یو متخصص ډاکټر جاوید لایق سره په دې اړه باندې مرکه لرو چې خپل دغه کورونا وایرس څه رقم وایرس دی، څومره د انسان د وژلو خطر لري او څومره د خطر اندازه زیاته ده، په افغانستان کې به د دې وایرس د مخنیوي لپاره څه لارې چارې وشي. د همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې له موږ سره خبرې کوي. لومړی خو دا راته ووایي چې دغه کورونا وایرس څنګه وایرس دی په عامه ژبه کې تشریح کړئ.
ډیره زیاته مننه د پدې خاطر چې دا یو ډیره مهمه او ډیره اساسي موضوع نه یوازې چې افغانستان ته بلکې ټول نړیوالو ته ده. تاسو وګورئ چې په چین کې چې دغه ناروغي دغه وایرس رامنځته شوی دی، ټول چینایان ډېر ورخطا دي او زه فکر کوم په دې خاطر چې په چین کې ډېر زیات امکانات وجود لري، په هغه تاسو چې وویل چې خوبی ولایت کې او هان ښار کې دغه وایرس را پیدا شوی، دا داسې وایرس نه دی لکه چې نن پیدا شوی. پخوا هم تقریبا په 2002 کال کې هم د دې یو ډول پیدا شوی و چې تقریبا زرګونه کسان مبتلا شول او تقریبا 900 کسان نا په حدودو کې ته مړشل او په ورته وخت کې بل وایرس هم پیدا شو چې هغه میډلیس کې او تقریبا په هغه کې هم سلګونه کسان ووژل شول، ولې دغه وم ډول دی چې تر اوسه پورې نه تشخیص شوی چې د دې لامل او عوامل څه شي دي. ولې زه چې څونه معلومات لرم د چین پوهان یا طبي کارکونکي څلور ساعته په دې کار کوي چې څنګه د دې اصلي لامل پیدا کی تر څو ورته تدابیر ونول شي. تاسو وګورئ چې اوسه پورې د دې درمل نه دی پیدا شوی، په دې خاطر چې درمل که جوړیږي نو د دې سایت افیکټونه هم په نظر کې نیول کیږي چې نور سایت افیکټونه ونه لري، نو دا به کېدای شي یو څه وخت ونیسي.
ډاکټر صاحب، زه به پوښتنه وکړم، دا چې اول خو ویل شوی دی چې والګی او ټوخی دغسې د دې مرض یا د دې وایرس په دې وایرس د اخته کېدو نښې دي، تاسو معلومات څه دي؟
وګورئ، تاسو چې یو کس په دغه ناروغۍ اخته کېږي، کېدای شي تبه ولري، کېدای شي ټوخی ولري، کېدای شي تنفسي مشکل ورته پیدا شي، کېدای شي سردردي ولري، کېدای شي یعنی زړه بدوالی ورته پیدا شي، بیا بعضې بېلګو کې کېدای شي اسهالات ورته رامنځته شي، خو عام ډول یې زکام دی، ریزش دی، د دې نه شروع کېږي، بیا وروسته پسته نورو مرحلو ته رسېږي. خو هلته چې څومره معلومات زه لرم، تقریبا د چین حکومت 9 میلیارده ډالره ورته ځانګړي کړي، یعنې دا به یوازې زه فکر نه کوم چې دغه د درملو د پاره اوسېږي. ولې په تاسو وګورئ چې په ټولو ښارونو کې یعنی د دې نوی کال او په دې کې ټول خلک په کورونو کې، ټولو ته هدایت شوی چې د کورونو راونه وځي اول ته پاتې شي، په دې خاطر کېدای شي دا پیسې منظور شوي چې دوی ته خواړه یا خوراکي توکي ورسول شي. زموږ ډېر افغانان محصلین یا نور
د افغانانو مسله به زه اوس وپوښتم. تاسو چې په چین کې خپل تخصص هلته پوره کړی دی او بیا مو افغانستان ته راغلي یاستئ، په دغه هوبای ولایت کې څومره افغانانو او خپل د هوبای موقعیت کراته وي، او دا چې څومره به خطر وي د افغانستان لپاره لدغه وایرسه؟
زه فکر کوم چې ډیر خطر ډیر جدي په دې خاطر دی چې په افغانستان کې هیڅ امکانات نه لرو، په بعد امرغه بیخي ابتدایي امکانات نشته. اوس چې څونه زه معلومات لرم، هغه افغانان چې په نورو ښارونو کې ځوان کوي هغه مخوص په افغانستان ته پراتګ دي، نو د افغانستان د حکومت دپاره دا په کار ده چې باید جدي تدابیر ورته ونول شي. ما چې څومره د مطبوعاتونه پیدا کړل، لکه د روغتیا وزیر د چین سفیر سره غږېدلی چې هغه افغانان یا هغه کسان چې افغانستان ته راځي هغه پرې نه ښودل شي، ډیر نیک عمل دی، نیک اقدام دی. په دې خاطر چې زه پوهېږم چې دا زمونږ افغانان دي، زمونږ ورونه دي، خو ولې په دې خاطر چې افغانستان کې امکانات نشته، که چېرته خدای نه خواسته دغه مرض دلته راشي، دوی به هم ترنه خلاص نه شي، د دوی نورې کورنۍ به هم ترنه خلاص نه شي. زما هیله د مقاماتو نه دا ده چې هغه افغانان که چېرته بیا هم افغانستان ته راځي، د 10 یا 15 ورځو دپاره باید قرنطین شي، او هغه ځایونو کې دوی دپاره مشخص ځایونه جوړ شي تر څو چې معلومه شي چې آیا دغه ناروغي په دې کې نشته، بیا کورنیو ته ولېږدول شي. په دې خاطر چې په افغانستان کې فرهنګي هغه ډېر زیات دي، که یو کس دی هغه لپاره ډیر نور خلک راځي، یو کور کې ډیر شل دیش کسان اوسېږي، که یو کس ونو ټولو ته ډیر زر سرایت کوي. یو دلته افغانستان کې زمونږ غټ بل مشکل د پاکستان او ایران سره هم دی، په دې خاطر که دا وایرس هلته هم تلی اوسېږي نو کېدای شي ډیر په چټکۍ افغانستان.
مننه. زه غواړم په آخر کې، ځکه چې موږ یو دغه وخت لرو، لنډ کراته وایي چې دغه وایرس چې کله له یو ځای بل ځای ته ځي، په هغه نوي ځای کې هم امکان شته چې په هغه اصلي شکل باندې دا وده وکړي، که څنګه دغه څومره خطرناکه ده د دې وده؟ البته که لنډ راته ووایي.
ډېر وده ډېر په چټکۍ سره ده، او د افغانانو دپاره زما هغه ورته دا ده، یعنی زما ورته لارښوونه دا ده چې ماسکونه استفاده وکړي، د ماسک نه چا ته لاس په ډېر اسانه باندې ورنه کړي، څوک چې هغه زکام یا ریزه شي هغې ته بیخي وړاندې نه شي، او هغه کس چې زکام باندې اخته شوی هغه باید په ډېر عاجله توګه صحي مرکز ته ورشي، او لاسونه په صابون پرېمینځي، هغه نورو توکي چې دغه وایرس یا جراثیم له منځه وړي، حیواناتو څخه نږدې نه شي چې حیوانات هم کېدی شي دا امراض انتقال کی، او یاغه خواړه چې اګي یا چرګان دي دا باید خپاخه شي، او دا غینه ورسته باید وخړل شي. خو زما هله دا چې هغه غټ مجالس چې جوړیږي لکه ودونه یې ختمونه یې یا نور مجالس یې د هغې نه باید افغانستان حکومت جدي تدابیر ونیول شي تر څو دغه یو یا دوه میاشتو په راتلونکي دوه میاشتو کې باید دغسې مجالسونه صرف نظر وکړي تر څو دغه وایرس خپور نشي او زمونږ ته یو غټ ناورین رامنځته نه کړي.
ډېره زیاته مننه کوم پوهنیار ډاکټر جاوید لایق وو له موږ سره خبرې وکړې. د په چین کې د روغتیا په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي او اوس په افغانستان کې هم په بیلابیلو تخصصي برخو کې د په دندو باندې مصروف دی. د کورونا وایرس د خطراتو په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړې او خپلې سپارښتنې هم خلکو ته وویلې. وسام د خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. خغلی ستولتنبرګ پرون په خپل ټوټر ولیکل چې ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو لپاره ملاتړ ته ژمنه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. عبدالله دا خبره پرون په پروان کې وکړه او وی ویل د سولې د داسې مذاکرو پلوي کوي چې ټول شمولوي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر محسن داوړ او نوښت ملګری له زندانه خوشی شوی خو د دغه غورځنګ اصلي مشر منظور احمد پختین لا هم په زندان کې دی. د پختین د خوشی کېدو لپاره پرون زیاتو خلکو مظاهره وکړي خو پاکستانی محکمې لا هم د هغه د خوشی کولو غوښتنه نه ده منلې. په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پاوز د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ویاند ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوسییټډ پریس اژانس ویلي تازه 14 نور عسکر هم ماینه شوي چې مغزو صدمه لیدلې. ورسله هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی وواژه. ایران یې په غچ کې د جنوري په اتمه د عراق کې د امریکا دوه اډې په راکټونو وویشتلې. او د ایران د رف موسیقي هغه سندرغاړي چې د ایران د فرهنګ او اسلامي ارشاد د وزارت لخوا غیر مجاز اعلان شوی و په ترکیه کې ونیول شو. امیر تتلو د ایران تر درخواست وروسته په استانبول کې نیول شوی دی. د ځوانانو ته د نشه یي مواد او د رواني درملو د کارولو د سپارښتنو د هڅو په خاطر نیول شوی. مننه کوم چې لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې. اوس د پروګرام دوی منی مای پیلېږي. لومړی به یو راپور در تخپور کو او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شیم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. ډانلډ ترامپ پرون سه‌شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د ادارې طرحه سولې ته د رسیدو لپاره فلسطینیانو ته وروستی فرصت کېدای شي. ترامپ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ ولاړو په خپله وینا کې وویل بیت المقدس به د اسرائیل نوې شل کېدونکې پلازمینه وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوږده انتظار وروسته د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان اعلان کړ. د ولسمشر ترامپ خبره دغه طرحه په اتیا مخونو کې ده چې د فلسطین او اسرائیل لپاره تر ټولو مفصله طرحه ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ پرون سه‌شنبه د دې طرحې د معرفي پر مهال وویل د فلسطیني هیواد د ایجاد غوښتنه لري او ختیځ بیت المقدس د پلازمینې په توګه منل کېدای سي. غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي. نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بلاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري. د اویو کلونو تر لږ پرمختګ وروسته به دا شی د هغوی لپاره وروستی فرصت وي. د امریکا ولسمشر چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ په سپینې ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې هیواد یې د اسرائیل د حاکمیت حق په رسمیت پیژني. ډونالډ ترامپ وویل له اسرائیل څخه غواړي چې هیڅکله د خپل امنیت پر سر له چا سره معامله ونه کړي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره یې هم د خپلې طرحې په اړه خبرې کړي دي.
ښاغلی ټرمپ زیاته کړه فلسطینیان غواړي له اسرائیل سره مذاکرو ته کښینی او د خپلې خوښې هیواد ولري. ډونالډ ټرمپ محمود عباس ته پیغام ورکړ که د سولې لار خپله کړي د امریکا متحده ایالاتونه به ګام پر ګام له فلسطین سره وي. په دې ګډه خبري غونډه کې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیواد یې تل د سولې هڅه کړې ده. هغه د ډونالډ ټرمپ مننه وکړه چې د اسرائیل او د دغه هیواد د نورو سیمو حاکمیت یې په رسمیت وپیژنده. دغه راز یې د فلسطینیانو او د منځني ختیځ خلکو ته د روښانه راتلونکي طرحه وړاندې کړه. د ډونالډ ټرمپ د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال په زرګونو فلسطینیانو په غزې تړانګه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. دوی د امریکا پر ضد شعار ورکاوه او ویلې چې د ولسمشر ټرمپ په طرحه کې اسرائیل ته زیات امتیازونه ورکول سوي دي. خو د نړۍ په سطحه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ د سولې طرحې ته نور عکس العملونه متفاوت وو. د بریتانیا د صدراعظم بوریس جانسن دفتر وایي چې دغه طرحه کېدای سي د پرمختګ پر لوري مثبت ګام وي. خو د ایران د ولسمشر حسن روحاني سلاکار حسام الدین آشنا په یو پیغام کې ویلي چې دا طرحه سوکالی نه بلکې د تحمیل او تحریم طرحه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې د فلسطین لپاره یې طرحه تر 500 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته برابروي. خو د هغه په استدلال ځینې هیوادونه له فلسطینیانو غلط استفاده کوي او نه پرېږدي چې دوی خپل هدف ته چې د یوه هیواد لرل دي ورسیږي.
روسای راپور هم د هلمند دی. د هلمند شپږ ولسوالۍ لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت وایي د طالبانو الفتح عملیات ناکام کړي خو په روان لمریز کال کې معلوم پرمختګ نه دی کړی. که څه هم د دې له امله چې حکومتي سرتیرو تر خپل ولکې لاندې سیمې ساتلي خو نیوکې په دې خاطر کېږي چې ولې نورې سیمې هم د طالبانو څخه نه دي نیولې. تفصیل د الیاس دای په راپور کې او وروسته بیا د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام خبریږي.
روانونه د هلمند 215 میوان کلورو ته نوې کمانډان معرفي سو. د ګر جنرال ولی محمد احمد زئی وړاندې تر دې په شمال کې د 209 شاین کلورو کمانډانو شاغل احمد زئی په داسې حال کې هلمند تر دې چې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم په روان مریز کال کې افغان ځواکونو په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې په خلاصېدلو دی د سیمو د نیولو په برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی کړی. خو د 215 میوان کلو اردو نوی کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی د طالبانو په ضد د عملیاتو ژمنې وکړې.
الحمدلله 215 میوان کلو اردو د ستر رسیز مقام مطابق د هغو د هدایت مطابق عملیاتي پلانونه ترتیب شوي دي. ان قریب به انشاءالله په ټولو ساعتو کې تاسو شاید حال اوسئ چې افغان ملي ځواکونه به د آرس په کامل حمایت باندې او د خلکو په ملاتړ پیشرفتونه ولري.
احمد زئی که څه هم د خپل پلان دقیق معلومات نه ورکوي خو د حکومت دامګړۍ د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې نادالی او نو ولسوالۍ په مکمل ډول په لاس کې دي او د مارجې ګرمسیر سنګین واشیر ولسوالۍ مرکزونه د ځان سره لري. اما د ګرشک ولسوالۍ د نسبت ډیر سیمو پرته چې د حکومت سره دي اوس هم تر 80% ډیر هلمند د طالبانو په ولکه کې دی. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیر وایي دوی د سکوت سو سیمو د بیرته نیولو پلان لري خو د پرسونل د کمښت سره مخامخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل احمد زئی د ډیرو نورو سیمو د نیولو لپاره هلمند ته رالېږلی دی.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په مختلفو ولایتو کې بعد یو مطالعه نه د یو پلان په اساس چې هغه ته د حفظ او د تحفظ قوت هم برابر کو انکشافي پلانونه د نورو وزارتخانو سره همغږي کو وروسته د هغې نه به اقدامات پرې کوو.
د کم تشکیل له امله په ګڼو سیمو کې د عملیاتو ځنډ نوې خبره نه ده. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د دې جرګې منشي کریم متل وایي د امنیتي ځواکونو برابرۍ کې کمزوري مدیریت د دې باعث شوی دی چې طالبان برلاسه وسي. اتل په خاص ډول د پولیسو په لیکو کې پر دندو د کشمکشونو ترڅنګ پر اړیکو مقررو ته اشاره وکړه او هغه د نظام په زیان وبلل.
د دفاع ځواکونو یوازنۍ دنده همدا ده چې عملیات ترسره کړي، جګړه وکړي، ځایونه تصفیه کړي او د نورو داخلي امنیتي ځواکونو ته پولیسو ته وسپاره چې ترڅو هغه وساتي. هم متاسفانه په پولیسو کې دا ظرفیت نشته او هغه دا توان د لاس ورکړي دي. موږ قوتونه پاشلې دي. دلته هغه تشکیل چې موږ لرو په دواړو برخو کې هغه یوازنۍ چې پولیسو بلکې د خپل په قلی اردو کې او د دفاع وزارت کې تشکیلات ډیر کم دي او هغه تعداد او ارقام چې دي یا دي په هغه ډول باندې نه دي.
د 2014 میلادي کال وروسته چې حکومت په هلمند کې په وار وار د لشکرګا په لوري په شاوتم بول سو اله په تیرو دروي کلونو کې وتوانېد چې په نادالي ناوي او نارسراج ولسوالیو کې پرمختګ وکړي، خو په نورو ټولو سیمو کې د شپنوي عملیاتو پرته د مځکې د لارې پرمختګ نه لري او دغه مسئلې د هغه سیمو خلک چې د حکومت حاکمیت غواړي مایوسه کړي دي. طالبانو هم همیشه د حکومت له لوري کېدونکي عملیات منشي بللي دي او د پرمختګ خبره رد کړې ده. مهم دی لاستای تازه دی راجو هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې ترنومې نوواله زما فریبا ظاهر السلامونه ونیکه هیله ومني. خدای دې چې جوړ روغ اوسئ. دا د دې ونې په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره ژغیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو. او دغه راز د خبرونې په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره درته خبر وکړو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېر را رسیږي، مننه کوم. او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر یوې لنډې دمې وروسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به موږ د لومړي اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
خبرې کوم د خوست ولایت نه. او دومره د افغانیو د کلدورو په نرخونو کې فرق ده، دا چرواکي ټول د پرتو د بخاري کنو دي، د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې ورکول، اوس په سل افغانۍ ده. هر شي کې داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پیټرول ډیزل چې دي په خپل حال دي. نه ټول نرخو کې جګول او غله ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه اورم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غواړم تاسو جواب واخلو. دې
ډیره مننه کوم تاسو ګران اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلي او د ورور ته هم سلامونه او نیکې هلي. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج وله، د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې لږیرو کال وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولې، چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي وو چې بل اخره په علمي توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شو، چې لامل یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه، چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصنافو سره او ترڅنګ د ښار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو ښاروالۍ ولایتي شورا او اړوند ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې، چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د هغوی په خوښه د ښاروالۍ په همغږۍ سره وتوانېدو ترڅو دوی ترتیب کړو چې دا مهال په خوست کې نرخامې ټول تا تبدی شوې دي. او هغه سناب چې نرخنامې پاتې دي، د ضربه دغه نرخنامې هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅېده، چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې د پلورل کېږي، چې د دوی د غریب راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 15 افغانۍ اخیستل کېږي، چې فعلاً لپاره شل افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدید توګه تر څېړنې او ارزونې او تر څنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوشخار او ولسوالیو کې چې مونږ ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي د هغو په وړاندې جدي اقدامات کوي. ضرور دې اندېښنه نه کوي، دغه موضوع انشاءالله د کنټرول لاندې ده، کنټرول شوې ده، د اصنافو اټیوالو سره خو بیا بیا ناستې شوي دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زموږ ولسونه د دې پروسې نه لکه څنګه چې رضایت ښودلې همکاري کړې ده همداسې دوام لري.
بله ډېر زیات مننه کوم. یو بل اوریدونکی به راواخلو، دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري، خپل له دوی به واورو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حاجیرانو په نمائندګۍ چې د نیل ماشینه 15,000 افغانۍ دي، نه په 15,000 افغانۍ دي، نن سبا کې ماته دي هیڅ کار نه کوي. موږ د لوړپوړ چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته د ماشینه پلوړ کړي او دا به د موږ د پر ډیره د اتحار خبر راځي او تاسو د نی خبره لوړپوړی چارواکو ته ورسوي. سلام علیکم.
بله منګاسب
ډیره مننه کوو. پایدارو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل ځلې چې دوی کوي او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنې کېږي، د دوی له دې همت او د دوی د دې اوسیلې څخه موږ مننه کوو او له دوی نه د دوی دغه اویار چې په ادارو کې د کار کول دي دا ستایو. په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو تر وړولو لپاره بلابلې طرحې لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به موږ د ولایت مقام محترم والي صاحب سره او لږې وروسته لوړو مقامات سره شریک کړو تر څو د دوی وختونو ته جواب ویل شو.
نو دا طرح څونه وخت به ونیسي چې د عمل کېږي؟
ان شاء الله. دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه تو خدماتي کارکونکو چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به موږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقامات سره شریک کړو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم د ماشاتو په برخه کې بدون راول.
ډېر مننه. یو بل اوریدونکی د تعلیم په برخه کې څه نظر لري، خپل د دوی څخه وایو.
بله السلام علیکم. حیاتم د هوسل ته هم امیر از شم دلته د ایجوکیشن باندې په پرمختګونو نه خبر کیږي. ته جو حسنشت په طرف کې انځنه د درس زمينه نه برابر هم نو هله مداد کې دي دا غږ د بورډ چارواکو تر افیس دواره سوای ډېر ډېر مرګ.
بله منګه صاحب، که څه هم دی مشخص کوم ځای نوم نه دی اخیستی چې په کوم ځای کې اما وای چې په اطرافو کې د مسلې ته ډېر توجه نه کیږي، که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یا د پوهنې وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اتک سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنی کمرغه دا مهال د خوست په ټولو ولسوالیو او په مرکز کې د 122 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي چې په نویم کال کې به نوي ښوونځي موږ ګټې اخیستنې ته وسپارو او په عملي توګه به زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي.
دا په کوم ځای کې؟ دا په کوم ځایونو کې؟ په مرکز کې که په
مرکز او په ولسوالیو کې؟ په مرکز او ټول ولسوالیو کې، په هر ولسوالیو کې، په ځینو ولسوالیو کې لکه د مساخل ولسوالی چې لري پرته ولسوالی ده، په دې ولسوالی کې عملاً د دیالو سخوندیو د ودانۍ د جوړېدو چارې روانې دي، لکه د میدان ولسوالی چې لري پرته ولسوالی ده، په هغه کې د 200 خوندیو د جوړېدو چارې عملاً روانې دي چې راتلونکي نوي کال ته به دا نه نوي ټول خوندي به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او زده کوونکي به په دې خوندیو کې درس وای او د دې لپاره به سرپناه برابر شي وي. او تر څنګ په 122 خوندیو چې چار روان دي د غوڅ خپلواک نظارت کیږي او د نوي کال د زده کوونکو د شمولیت لپاره کمپاین لسر له اوسه پیل شوی دی په ټولو ولسوالیو او مرکز کې. په خوست کې هیڅ یو خوندی نه دی تړل شوی، ټول زده کوونکي خوندي خلاص دي او ټول زده کوونکي خوندي ته ځي. که تاسو دلته وګورئ ټول علمي او زده کړیز مرکزونه فعال دي، هم په ولسوالیو کې او هم په مرکز کې. په ولسوالیو کې د زده کوونکو لپاره د کورسونو شمیر ورځ نه بلې ته په لوړېدو دی او هر څوک کولی شي چې په اسانۍ سره ښوونځي ته لاسرسی ولري. او تر څنګ په دوه منده ولسوالۍ کې دوه ورځې وړاندې د دوه منده ولسوالۍ ټول علما کرامو قومي مشرانو قومي پرېکړه وکړله چې د 15 کالونو پورته تر 30 کالونو پورې ټول ماشومان او تنکي ځوانان به د قومي جرګې او د پرېکړې له لارې ښوونځیو ته لیږي چې دا یو زموږ لپاره د خوښۍ زیری و. او هغه چا چې زده کوونکي خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لیږل هغې دپاره یې قومي جریمه ټاکلې. د خوست ولسونه په دې برخه کې ویښ شوي دي. د دولت د خوانه ټول امکانات ورته برابر شوي دي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا پرمختګونه دوام لري. په خوست کې د ښوونځیو دروازې ټول خلاصې دي، هم د جنکیو او هم د زده کوونکو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده، هم په لرو ولسوالیو کې او هم په نږدې ولسوالیو کې.
بله، کډوالو ته به ورسو چې د کډوالو ستونزې واورو. دغه یو اورېدونکي کوم پیغام چې مشتر رسېدلی و دا به تاسو ته دروړو.
السلام علیکم. زه له خوست نه زنګ وایم حاجی
داخلی بجاشی دی او داخلی بجاشو سرا من پتیرا اونے کی ددوی ددوریم سو کورنوی سرا نږدې مرسته وکړه تر څو په ژوند کې هغه توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه پرې راونیسي. او تر څنګ یې هغه بدای شوي چې د شمالي وزیرستان راغلي او په ګلان ټیم کې موجود دي هغه ته خپل اولي چای بوغلی وو او د دوی د وزارو کسانو په شاوخوا کې چې هلته موجود دي د هغو سره په بېلابېلو برخو کې د کډوالو د چارو او د انسار د ادارې لخوا نه مرستې کېږي او ځینې سهولتونه ورته برابر شوي او د دوی ټول ستونزې او غوښتنې راخیستل شوي دي مرکز سره شریکې شوي. او تر څنګ تېره ورځ د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مسؤلیت د مسؤول سره چې والي صاحب ورسره لیدنه لرله هغې سره دغه موضوعاتو باندې خبرې اترې شوي تر څو وتوانېږو چې هغه بېځای شوي چې په خوست کې دي د هغو دپاره نورې مرستې هم راجلب کړو. دا لړۍ دوام لري او دا چې دغه ورور چرته دی په کوم ځای کې دی دوی کولای شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او خپل هغه غوښتنه ورسره شریکه کړي تر څو د مرستې لپاره دوی پولیس کې شامل شي او وکتل شي چې دی واقعا د دې مستحق دی کنه تر څو مرسته ترلاسه کړي. نو دوی دی هلته مراجعه وکړي او موږ به د کډوالو چارو ریاست ته هدایت وکړو تر څو دغه کسانو سره چې پاتې دي او تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې هغو سره هم مرستې وکړي. دا لړۍ به دوام ومومي او موږ کوشش دا دی چې د داخلي بېځایه شوو سره او تر څنګ یې دغو کډوالو سره چې د نورو ځایونو نه راځي هغو سره پر وخت مرستې وشي.
بله، ډېره مننه کوم. هغو یو وروستی اورېدونکی یو معلول دی چې دی هم د خپلو معاشونو څخه شکایت لري، د دې ستونزه به د دې په ژبه واورو.
ہلو، السلام علیکم. زدا خوش ولایت نا سلیم کروان د سپری نګته څخه زحمت در کوم دا پیغام پریزدم چې موږ یو خوش سرحدی نګته ولسمو کې د مویدینو شهیدانو ورسینو ته خپل حقوق د در کال کې جنت رسیدلې او نو ورته غلې دی موږ ساسي نه هله کو چې جګړو مربوطا چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوه په درنوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. سلام علیکم.
بل مګر صاحب،
ډېره مننه کوم. د معلولینو حقوق چې په تیره میاشت کې یوازې د زمیدان ولسوالۍ او د مرکز د یو شمېر سیمو د معلولینو حقوق پاتې وو چې موږ په دې وتوانېدو والي صاحب په د شهدا او معلولینو د محترم وزیر صاحب سره خبرې وکړلې او هغه بودیجه مو خوست سره انتقال کړله او بالاخره په یوه ناسته کې په غونډه کې دوی ټولو ته دغه حقوق چې دي توضیح شول. او د نه پوهېږم چې دا ورور دلته خو کټګوري هم موجود دي چې دوی په نظامي برخه کې معلوم شوي دي یا دوی د پخواني وخت معلوم دی یا په اوس وخت کې معلوم شوی دی که څنګه. خو که چېرته دوی رجستریشن نه وي کړی دوی د هغه پروسه چې د کار او ټولنیزو چارو چې اوس دا اداره بیله شوې ده د شهدا او معلولینو امریت ته د مراجعه وکړي او هغلته د خپل غوښتنې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي ترسو کچیر ته دوی هغه حق د کارت د حق کارت دې ترلاسه کړي ترسو هغه کارت واخلي او هغه تر ثبت شي او پر اساس دې کې دوی ته دغه معاشات ورکړل شي. او د شهیدانو په برخه کې مونږ د مرکزی ادارو سره په تماس کې یو او د دې وختونې وړاندیزونه مو لګلې. ان شاء الله چې دې برخه کې مونږ خپل هڅې او کوششونه ولایتي اداره په بیا بیا سره کوي.
ډېره زیاته مننه کوم د خوست والی ویاند ښاغلی طالب منګل صاحب چې د خوست ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې او جواب مو کړې. البته موږ نورې ستونزې او پیغامونه هم لرو خو دا مو د بېلګې په ډول انتخاب کړي وو او تاسو جواب وکړئ. ډېره مننه.
زه تاسو نه هم ډېره مننه کوم کورما آباد چې د ولستونزې تر موږ رسوي او خدای دې وکړي چې یوه ورځ په افغانستان کې سوله ومن رامنځته شي او دا ټولې ستونزې له منځه لاړ شي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې به د نورو ولایتونو څخه هم ستاسو را رسیدلې پیغامونه در سره شریکو او بیا به په نورو خبرونو کې پر هر یو باندې جلا جلا د اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو.
السلام علیکم. زه سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد داوود خاکسار د ژړی ولسوالۍ څخه په تماس کې یم او ما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده موږ دلته په ژړی ولسوالۍ کې او نه مکتب نه ښوونځی لرو. موږ دا غواړو چې موږ دلته ښوونځی او مکتب را جوړ کړي تر بیا ښه وخت الله په امان.
السلام علیکم مزادی کارکران کوتا. السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه نماینده مایبینو خبر کوم. د منګه دا د ازره د مایبینو د تقریبا د 9 سال کسو ماش پاتل دا زو کال کیږي چې نه ورکی او نو کارتون ورکی بګ متری کارتون نه ورکی او نه درې ضرور کال کیږي کتابچې جوړې کړې دي مانیټری کارتونه نشته. د مال ورکو سرواکو نه داخله کیږي چې ما غاګ واوري او د ما د ازادۍ کارکونکو ته ورکو سرواکو ته دا پیغام نشر کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. د زدي پکتیا دی ولایت د زایو جکو کی اوسیدونکو هم امین الله نامیگم. مکتب کې د تذکری ویلی نارسی ډیر وخت کیږي نمونه مو ویل کړي دي تذکری وی خیر کوي نه خواهش کوو چې تذکری روکي زر سر زر اما پیغام ورکو و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه میرویس احمدی د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ مسپیرم خدمت کې ژوند کوم. نور د دولت څخه دا غوښتنه نور ولسوالۍ د پارت باندې تاسو د ولسوالۍ د خوځې مخابره دي چې به کار کوي موږ د دولت څخه چې دا غوښتنه کوو چې موږ ولسوالۍ ته د سلام شبکې د لپاره کې وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو سرتیری په هیڅ نظر تا ته وزیری دی پاتا دا پیسې هات سره چې موږ ته لو کیزو کو څو تر کتنا فیس دی ټولر لږه غو کې راغلی کورو ما نه سي او موږ نه موږ چاري وی دیواله لا څو سر راځنه دیواله لا څو او د اردو له دیواله لا څو نو موږ سره ته ما کې کې کاندې او کومه کې دا کاندې موږ نه روپې غواړي موږ د لوړ مقاومت نه دا غواړو چې دغه دې وادانو کولو دګانو کې دا رسپټونه موږ نه غواړي او موږ خپه او تربت نه چې کورو کې دی واسطې خلک یو او موږ غا اکثر ته کوړی نه موږ ډېر خلک کورو مې نه سي هیڅ یو لکه نو څه تو کرا دا نو تاسو کرا دا کرا څه په ډېر ورو په باندې په ډېر ورو باندې زه دا خپل ورځې دا غل سلام د سرحدي دیوانا تلویق مې راو غاري خاص اوس ما نه په مخې ته مې غاري تاسو د پیسو د کوم ځای نه راو مغري ستړای مې ته کوم موږ لازم خاطر نه ته ټول د واسطو او د رښتو خلک
استاسو نه مننه کوم ګرانو دوست. تاسو هم پر خدای سپارم او مننه کوم چې پیغام راستولای وو. هله د چاړوند مسولینو هم اوریدلې وي. زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره وو. تر د خدای په منی د مخ غوړم دی دا ونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سم سره طاهر روشن مرسته او همکاري کوي. مننه ځنې کوم او تر بل خبرونې پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.